آر 620.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجله ته ډیر خراغلی مجله درته زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. په مجله کې به دا واورئ چې لا تور زو وروسته هم د کندوز قلیزال ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده، او د پکتیا ولایت په زازیاریو بولسوالۍ کې چاودنې سیمهیزو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې او د نورو راپورونو تفصیل وروسته راځي، خو صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به وړاندې کړي.
د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ایټالیا له سفیر سره د ناټو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې وکړې. یوناما وایي ځینې هیوادونه په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ د استفادې ملاتړ کوي. د چین ولسمشر په آسیا او اروپا کې د نږدې همکاري غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د ایټالیا له سفیر سره د ناټو د راتلونکي غونډې په اړه خبرې وکړې. په پام کې د بروکسل کې د ناټو په مقر کې دغه غونډه یو لس ورځې وروسته وسی چې د افغانستان پر مسله هم پکې خبرې کیږي. د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر اساس صلاح الدین رباني نن ماپښین د ایټالیا له سفیر روبرتو کانټون سره پر دې او نور مسایلو خبرې وکړې. په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د مذاکرو او په دې برخه کې پر سویو پرمختګونو هم خبرې وسوې چې د اعلامیې په حواله ایټالیا له دې بهیره پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان اجرائیه رئیس نن په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د افغانستان پر راتلونکو انتخاباتو خبرې وکړې. عبدالله نن په سپیدرماڼۍ کې له تادامي چیاماموتو سره پر دې مسلې بحث وکړ. د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې شاګل یاماموتو ویلي ځینې هیوادونه په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ د استفادې تخنیکي ملاتړ کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي هڅه کوي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې له نوې ټکنالوژۍ استفاده وکړي. په لغمان کې نن ماپښین د هاون په چاودنه کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د والیویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا توغول شوی دغه هاون د مرکز اړوند په عمرزیو سیمه کې لګیدلی دی.
ماشومان هلته لوبې کولې چې 15 ماشومان په دغه حادثه کې شهیدان شوي دي او نور زخمیان دي.
د دولت کومې مخالفې ډلې د دې پېښې په اړه تبصره نه ده کړې. د چین ولسمشر په آسیا او اروپا کې له ټوریزم زد هڅونې ولې تر مالی چارو پورې د نږدې همکاري غوښتنه وکړه. شی جینګ پینګ دا څرګندونې په پیکینګ کې په هغه غونډه کې وکړې چې د نهه ویشتو هیوادونو رهبرانو پکې برخه اخیستې ده. دوی د چین د هغه تجارتي پلان د ملاتړ لپاره جرګه شوي چې شایي پر تجارت او جیوپولیټیک برخو د پیکینګ نړیوال نفوذ زیات کړي. د یوه کمربند او یوې لارې په نامه دغه پروژه چې د وریښمو د لرغونې لارې د پروژې تازه کول دي د اول وار لپاره په 2013 کال کې مطرح شوه. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دوه ورځنۍ سرمشریزې په پیل کې نن په خپله وینا کې وویل
چین په پام کې لري چې د یو کمربند یوې لارې د پلان له ټولو ګډونوالو هیوادونو سره د ګډ ژوند د 15 سولایزو اساساتو په رڼا کې دوستانه همکاري پراخه کړي. چین به د پرمختګ تجربې له نورو سره شریکوي، خو د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي.
د چین ولسمشر له دې پروژې سره د 140 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالی مرستې ژمنه وکړې چې په مرسته یې چین د بندرونو، ریل لارو، سړکونو او صنعتي پارکونو د شبکې په مرسته له افریقا او آسیا سره تړل کیږي. ایمانویل ماکرون نن یک شنبه د جمهوری ریاست په ماڼۍ کې د فرانسې د نوي ولسمشر په توګه د وفاداری لوړه وکړه. 9 کلن ایمانویل د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر ګڼل کیږي. د لوړې مراسمو ته په وینا کې وویل
Le 7 mai, les Français ont choisi.
د مې په ومه د فرانسې خلکو خپل انتخاب وکړ چې باید دلته مننه وشي. د دوی لخوا راسپارل شوی مسؤلیت یو ویاړ دی چې د زړه له کومې ستاینه کوم. نړۍ او اروپا تر بل هر وخت فرانسې ته اړتیا لري.
ماکرون له پخواني ولسمشر فرانسوا اولاند سره د دغه هیواد د چارو او د فرانسې د اټومي توغندي د توغولو د کوډونو په اړه د لیشت په اړه خصوصي غونډه وکړه. ماکرون چې پخوا د اقتصاد وزیر و په بانکداري کې هم تجربه لري، پرون د مدیترانې په سمندرګي کې 480 پناه غوښتونکي او کډوال وژغورل سول. دوی له شمالي افریقا دغه خطرناک سفر پیل کړی و. د اوو کسانو مړي پیدا شوي دي. د ایټالیا ساحلي ساتونکو نن ویل چې د 4 عملیاتو په لړ کې 4480 پناه غوښتونکي چې په وړو کښتیو کې سپاره وژغورل دي. او د اروپا پولیس یا یورپول وی د هغو کسانو د موندنې لپاره په نړیواله سطحه د پلټنې عملیات پیل سوي چې په وروستۍ ستره نړیواله انټرنیټي یا سایبري حمله کې لاس لري. یورپول نن ویل په دې انټرنیټي یا سایبري حمله کې په څه باندې 150 هیوادونو کې تر 200 ډیر کسان زیانمن شوي دي. د یورپول اجرایه مشر راب وین رایت ویل نړی له دې درکه له مخ په زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ ده. ویل سوي چې په دې سایبري حمله کې روسیه او بریتانیا تر نورو هیوادونو ډیر زیانمن شوي دي.
له صالح محمد صالح نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. له اتو ورځو وروسته هم د کندوز قلیزالو لسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده. په کندوز کې د امنیتي وضعیت له وروستي حاله مو خبره وو. د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیت قمندان لګیدلې تورونه بې بنسټه وبلل.
از دید ما یک گزارش دارای تردید است.
د پکتیا ولایت په زازیاریو بولسوالۍ کې چاودنې سیمه ایزو پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د نفتي موادو د تصدۍ ریاست وایي چې د شفافیت او نوو تګلارو په عملي کېدو سره یې د عوایدو د ورک کېدو ټولې لارې بندې کړې دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د تخنیکي او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ سره د 8.5 میلیونه افغانیو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به زر کسان په مسلکي ډول وروزل شي.
ای یک ګام بسیار مثبت هست. ای یک سرآغاز است.
او په نړیوالو راپورونو کې به واورئ چې ایمانوئل ماکرون نن یک شنبه رسمن د فرانسې جمهور رئیس شو. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه مو هم درته راپورونه چمتو کړي دي. هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو لومړی مطلب ته قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې په پیل کې مویل چې لا تو ورځو وروسته هم د کندوز قلیزال لسوالۍ د طالبانو په ولکه کې ده. په کندوز کې د امنیتي وضعیت له وروستي حاله مخبره وو. او په همدې اړه همدا اوس په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. آریان صاحب سلام، او پوښتنه مې دا کوله چې مهرباني وکړئ په کندوز کې وروستي امنیتي حالات څه دي، له قدمونو اوریدونکو سره جزئیات شریک کړئ.
مننه فرضی صاحب، لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، لا تو ورځ رئیس په قریزان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو پر حاکمیت لاندې ده. او د کندوز ولایتي شورا چارواکو په وینا چې دغه ولسوالۍ سقوط له کبله څه باندې زر کورنۍ بې ځایه شوي دي چې اوس مهال له سختو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، او د دې ولایت بېلابېلو سیمو ته په کډه شوي دي. خو د کندوز سیمه چارواکي وایي چې دوی تر اوسه پورې یو شمېر کورنیو سره نغدي مرستې او همدارنګه خوراکي توکي ویشلي دي. خو په ټوله کې بدویل شوي چې د کندوز وضعیت د اندېښنې وړ دی او خلک داسې ډاډمن نه دي د کندوز راتلونکي ته. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه همدارنګه
آریان صاحب، وبخښئ چې ساسو خبرې قطع کوم. یو بل موضوع چې پوښتنه مې کوله، د کندوز تخار ترمنځ لوی لار دا خلاصه شوې ده، خو ځینې رپورټونه داسې وو چې لا هم د دغه لارې په اوږدو کې، یعنی کوم کلي چې د لارې ته نږدې دي، هلته وسلوال شته دي. په دې رابطه باندې څه جزئیات لري؟
مننه. خټکی ته مو اشاره وکړه، د کندوز تخار لوی لاره د جنۍ پورې ته افغان ځواکونو ته ونیدل چې وسلوالو طالبانو مشتد څخه تصفیه کړي. همدارنګه د شنبې په ورځ په دغې لارې باندې ملکي وګړو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه. خو خلک وایي چې دغه لاره لا هم د خوندي نه ده، ځکه اوس مهال یوازې سړک د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوی ده. خو د سړک دواړو خواوو ته چې کلي دي، دغه کلي کې لا هم وسلوال طالبان شتون لري. دوی وایي که چېرې دغه کلي د طالبانو له شتون څخه پاک نه شي، کېدای شي بیا ځلې هم دغه لارې ترافیکو پر مخ وتړل شي.
بلې آریان صاحب، که ډېر لنډ راته ووایي چې د قلیزال په رابطه باندې تر اوسه پورې اته ورځې تېرېږي چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته کې وتې ده، سیمه ییز چارواکي څه وایي امنیتي، چې بالاخره د دې لپاره عملیات شروع دي که شروع دي، څومره مخته تللي؟
په دې اړه مونږ له کندوز په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې د اتم رئیس ستوان مصری سره مرکه درلوده. نوموړي ویل چې دوی په دې اړه پوره چمتووالی لري څو بیرته دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصدیق کړي. هغه وویل چې دوی د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یو اندازه ځواکونه یې هلته استولي دي، خو دا په ډاګه نه کړه چې کله دغه ولسوالۍ تصدیق کېږي او څه وخت دوی خپل عملیات پیلوي.
بله، ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کندوز کې د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان و چې په دغه ولایت کې د وروستي امنیتي وضعیت په اړه له تاسو سره جزئیات شریکول. له کندوز ورزو پکتیا ته، لکه څنګه چې د خبری مجلې په پیل کې مویل چې په پکتیا کې د زازیاریو په ولسوالۍ کې چاودنې سیمه ییزو پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې ده. همدا اوس په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داود تپان را سره په سټډیو کې دی او نور جزئیات له دوی څخه پوښتو. تپان صاحب، مهرباني وکړئ په زازیاریوب کې د چاودنې وروستي جزئیات له قدرمن اوریدونکو سره شریک کړئ.
ډېره مننه. لکه څنګه ستاسو ویلې، نن مازیګر 4 بجې د پکتیا په زازیاریو ولسوالۍ بیان خیلو سیمه کې د سرحدي پولیسو په ګزمه باندې بمی چاودنه شوې. د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې شپږ تنه سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبل اوښتي. د پکتیا د 303 سپین غر زون کمانډانې سرحدي دویمې سرحدي لیوا د کمانډان مل پاسوال راز محمد مندوزی څو شپې وړاندې موږ ته پیښه تایید کړه. د مرګ ژوبلې کرش میرې پاړه ویل سیده نه لري، خودوم ری ویل چې دوی په سیمه کې هغه خپل زخمیان را انتقالي او تر اوسه پورې د دې پیښې مسولیت هم چا نه دی اخیسته.
تپان صاحب، نن د ورځې په اوږدو کې یو بل گزارش چې له پکتیا نه موږ درلوده چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې، په هغه اړه خده چې لنډ جزئیات شریک کړي.
تیر شپه د پکتیا په مرکز ګردیز رباط سیمه کې د وسلوالو طالبانو خپل منځي شخړه شوې و. د پکتیا امنیه کمانډان مل پاسوال عبدیانی ازادي رادیو سره په لنډو ټلیفوني خبرو کې ویلي و چې ملا رسول او د ملا هیبت الله د ډلو ترمنځ د رباط په سیمه کې نښته سوې. د نښتې په ترڅ کې لس کسو ته مرګ ژوبل اوښتي و. خو د سیمې خلکو چې موږ سره خبرې کړې وې د نوم او غږ نه خپرېدو په شرط هغوی ویل چې په دې پیښه کې 40 کسو ته مرګ ژوبل اوښتي. داسې په سیمه کې زخمیان او مړي دواړه موجود و. ولی وسلوالو طالبانو ویلي و چې دا پیښه دوی په محلي پولیسو پسې کړې ده. د محلي پولیسو د یو مهم کمانډان د محلي پولیسو یو کمانډان یې وژلی دی.
بله، تپان صاحب، ډېر لنډ، عموما په پکتیا کې امنیتي وضعیت څومره د ډاټ وړ ده؟
د پکتیا ولایتي شورا د وکیلانو په خبره دی مونږ د سترګو لیدلی حال په پکتیا کې څومره امنیت سره راغلی هغه د قومونو د اتفاق له وجې راغلی. حکومت خپل ساحې یوازې تر ښار پورې را محدودې کړې دي.
بله، ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو داود تپانو چې په پکتیا کې د وروستي امنیتي وضعیت او دلته په دغه ولایت کې د زازیاریو پولیسوالۍ کې کوم چاودنه شو په غیړه له تاسو سره جزئیات شریکول. او اوس هم ورزو یو بل مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د ملګرو ملتونو سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا د کندهار پر امنیه قمندان جنرال عبدالرازق لګیدلی تورونه بې بنسټه وبلل. د دغه جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل جنرال عبدالرازق په تیرو 2 کلونو کې په کندهار ولایت کې د سولې د ټینګښت لپاره ډیر کارونه کړي او پرې لګول شوي تورونه د دښمنانو توطیه ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د ګرو ملتونو لخوا د دې ډول تورونو لګول د هواد او سیمې پر امنیت ناوړه غیس کولای شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
مشرانو جرګې له حکومت او وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د سازمان د شکنجې ضد کمیټې لخوا دی د کندهار پر امنیه قمندان لګول شوی تورونه وسیړي او د مسالې په اړه د خپل دریز روښانه کړي. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبې په ورځ د دوی په عمومي غونډه کې وویل په وروستیو 2 کلونو کې د کندهار ولایت د امنیت په برخه کې ښه رول لوبولی او د دا شان تورونو لګول د دښمن له توطیو پرته نور څه نه دي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ازدیار چې په دې ورځ د جرګې مشري کوله وویل
و ما قطعا طرفدار شکنجه و طرفدار ظلم در هیڅ مابس نیست.
مون په یو مابس کې هم د ظلم او زورونې پلویان نه یو او هیڅ یو مابس له نظر لري نه دی. د افغانستان او د بشري حقوقو نړیوال کمیسیون د افغانستان ټول زندانونه چې تر کنټرول لاندې دي څاري، نو دغه کمیټه ولې دغه غږ پورته کوي او څو کلن راپور وړاندې کوي؟ زما په نظر دا راپور رد دی.
د مشرانو جرګې ځینو نورو غړو وویل چې پر جنرال عبدالرازق لګېدلي تورونه د دښمن توطیه ده او دا کار د خلکو د بیلولو لپاره کیږي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتو د سازمان یوې کمیټې د کندهار امنیه قمندان د زندانیانو په شکنجه کولو تورن کړی او د ده محاکمه یې غوښتې ده. دغې کمیټې اندېښنه ښودلې چې په کندهار ولایت کې اوس هم د خلکو د شکنجه کولو موارد موجود دي. زندای کول و هل ټکول په فشار سره پر زندانیانو د اوبو شیندل برېښنایي شو کو داسې نور شکنجه د شکنجه ضد کمیټې په باور په کندهار ولایت کې ترسره کیږي. بلخوا د کندهار ولایت امنیه قمندان لاشنا رادیو سره په مرکه کې پر د لګېدلي تورونه رد کړي او بې بنسټه یې ګڼلې دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د دې ډول راپورونه خپرول د بهرنیو توطیه ګڼي. حیګل سلیمان خیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دې ټول موضوعاتو ته لمن وهل د افغانستان پر امنیت ناوړه اغیز کوي. د دې لپاره چې د سیمې امنیت خراب نشي دا ډول راپورونه باید پر مناسب وخت کې خپاره شي. خو زما په نظر د کندهار قومندان او کابل کوم قومندان وي او زحمت کاږي تور لګول پرې ښه نه دي.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ځینو رسنیو ته ویلي چې جنرال عبدالرازق څوک نه دي شکنجه کړي. سربیره پر دې ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې پر جنرال عبدالرازق به لګېدلي تورونه او ځینې نورې سرغړونې چې د لوړپوړو چارواکو لخوا شوي په روانه اونۍ کې وڅېړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدر منوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د نفتی موادو د تصدۍ ریاست وایي چې د شفافیت او نوو تګلارو په عملي کېدو سره یې د عوایدو د ورکېدو ټولې لارې بندې کړې دي. د دغه ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د ادارې شفافیت تر څنګ ټولو بندرونو ته تخنیکي ټیمونه استول شوي تر څو د موادو د کیفیت نه هم جدي څارنه وشي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د نفتی موادو د تصدۍ ریاست وایي د نویو تګلارو او قوانینو له عملي کولو سره غواړي شفافیت تامین او یا د غیر فعاله اداره فعاله کړي. د یادې ادارې رئیس ولید تمیم د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تیرو دریو اونیو رئیسې بیلابیل ټیمونه کار کوي چې د نفتی موادو په برخه کې نوي قوانین عملي او د کارکوونکو تنخواوې وسنجوي. داسې لارې وې چې عواید به لیک کېدل او یو کارکوونکي په اسانه کولی شول چې په 15,000 افغانۍ څو پوړه کور جوړ کړي. دا پروسه هم داسې روانه وه. خو موږ د عوایدو ورکېدل له منځه یوړل او مرکزي مو کړل او اوس موږ درې چنده ډېر عواید لرو.
عواید بیشتر داشته باشیم.
د ښاغلي تمیم په باور د نفتي موادو د تصدۍ ریاست عواید اوس مهال په کلنی ډول له 1 میلیارد افغانیو ډېر شوي. په داسې حال کې چې د په وینا د تېرې یوې نیمې لسیزې رئیس دا اداره یوه غیر فعاله اداره وه. د معلوماتو له مخې په یاد سکتور کې 4.5 میلیارده ډالره پانګونه شوي خو ډېر وخت یې کیفیت او قیمت له جدي شکایتونو او انتقاد د نو سره مخوي. د نفتي موادو د تصدۍ رئیس وایي چې د شفافیت د تامین په برخه کې هڅې له مافیایي غبرګونونو سره مخ دي. خو د ولسمشر په حکم رامنځته شوي نوي بدلونونه د تطبیق وړ دي. د پداس حال کې د چې د ریاست ځینو کارکوونکو د تیرې وې اونۍ رئیس د غوڅ پاړه چې دوی د خپل حقونو خلاف ګڼي کاری اعتصاب کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم په دې برخه کې شفافیت د هیڅ وړ بولي. خو چې د نفتي موادو د کیفیت لپاره په بندرونو کې لا هم جدي څارنې ته اړتیا ده. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې افغانستان ډېر لوی سرحد د پاکستان سره لري. یو دوم دا چې زموږ سرحدات لا کنټرول نه دي. دریم زموږ بنادرو کې اوس هم زورواکي حاکم دي. وخت نا وخت د لسکي موادو قاچاق هم کېږي. مګر یو څو نوی کار شوی مګر دا کارونه هم بیا هم قناعت بخش دي په کل کې.
خو د نفتي موادو تصدۍ بیا وایي چې د کیفیت د څارنې او قاچاقو د مخنیوي لپاره یې بندرونو ته هم خپل تخنیکي ټیمونه لیږلي دي. له دې سره افغان حکومت په نورو هیوادونو هم غږ کړی چې د دغو هیواد په سوداګرو بې کیفیته تیل، ګاز او نفتي توکي خرڅ نه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ سره 8 میلیون افغانۍ یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به یې زر کسه ځوانان په مسلکي ډول وروزل شي. بیا هم تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي هغو ځوانانو ته چې د دې تړون له مخې حرفوي زده کړې ورکول کیږي له ډلې به یې 8% کسانو ته د کار زمینې هم برابرې شي. د دې وزارت سرپرست فیض الله زکی د یکشمې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د ځوانانو د مسلکي توب په برخه کې د کارونو پیل دی.
در مقایسه با یک لشکر از
دیوی د بیکار ځوانانو لهکر ته په کتو چې په هیواد کې موجود دي شاید د زرو کسانو روزنه چې د دې پروګرام له لارې زده کړې ویني کم وي، خو یو مثبت ګام او د کارونو پیل دی او هیله مند یو چې په راتلونکو کلونو کې به دا بهیر خورا پراخ وي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې برخه کې د 12 ټولګیو زر تنه فارغان جذب شوي چې 30% یې نجونې جوړوي. دغه کسان به تر 9 میاشتو پورې د تخنیکی او مسلکي زده کړو په انسټیټیوټ کې په ودانیزو، کرهنې، بڼوالۍ، کمپیوټر، د موټرو په تخنیک او اداري برخو کې زده کړې ترلاسه کړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دغه پروګرام ته د کابل، هلمند او لغمان ولایتونو څخه ځوانان انتخاب شوي چې ورته به د لیلیې یا استوګنې اسانتیا هم برابره شي. دا وزارت په هیواد کې بېوزلي بیکاری و جدي ستونزه غني خو چې د ځوانانو د سالم بوختیاو لپاره پروګرامونه لري. لدې سره د تخنیکی او مسلکي زده کړو د انسټیټیوټ مسوله حسین روش وایي چې د ځوانانو د روزنې پروسه به خورا شفاف وي.
پروژې کې انسټیټیوټ تعلیمات تخنیکی
دا وایي هغه پروژه چې د دې وزارت لوري دا او زمونږ انسټیټیوټ ورته انتخاب شوی دی، دا د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی ګډ کار دی. هیله من یو چې ګډ کار او هڅې د دغه پاک هدف په پوره کېدو کې د پیل ترڅنګ د دوام زیری ولري.
درین راستا وشه
نوموړي لری چې د دغه ځوانانو لپاره د سره بعد مسلکي زده کړو په برخه کې روزل شوی کډرونه د هیواد د نن او بهر ښه کاري زمينه پیدا کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د کابل د عالمانو شورا له افغان امنیتي ځواکونو غواړي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
ورسله هغه چې د کابل په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دینی عالمان په مرموز ډول وژل شول، د کابل د عالمانو شورا په دې اړه جدي اندیښنه څرګندوي. د دغه شورا رئیس عبدالبصیر حقانی د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د دینی عالمانو ژوند ته ځانګړي پاملرنه وکړي.
د سیمې استخبارات او استخباراتي کړي نه غواړي چې د افغانستان نظام یو مشروع نظام وي او تلپاتې نظام وي. نو هغه غواړي چې لدینا متنفذین روحانیین هغه خلک چې نظام طبقا ورکی هغه لبینوي شي.
دی وایي د سیمې استخباراتو زکه د افغان دینی عالمانو په وژنو لاس پوري کړي چې د افغان حکومت مشروعیت وګواخي او هغه غږ چې دینی عالمان د جګړې پر ضد کاروي غلې کړي. د رواني مې میاشتې په ومنټه وسلوالو طالبانو په کندهار کې مدني فعال او دینی عالم عبدالغفور پیروز په ډزو وواژه. په یو بل پیخه کې د پروان د عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحیم حنفي د ماین په یو چاودنه کې ووژل شو. په دې پیخه کې چې د رواني میلادی میاشتې په 9 نیټه د چاریکار خار په ادګا جمعات کې وشوه، لاملې د دینی زده کړو 15 تنه زده کوونکي هم ټپیان شول. تر ټولو وروسته او تازه پیښه بیا د علوم اکاډمۍ د اسلامي علومو د مرستيال مولوی سیف الرحمن ستانګزي وژنه و. نو مولوی د تیر جمعې په ورځ پر رڼا ورځ په کابل خار کې د نامعلوم وسلوالو لخوا ووژل شو. تر دې په خوا هم یو شمیر دینی عالمان په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو لخوا وژل شوی دي. وروستي وژنې د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس په ګډون په ملي کچه وغندل شو او دای د هواد دښمنانو کار وباله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ځواکونو غوښتي چې د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دینی عالمانو د ژوند د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د دغه وزارت مرستيال وای نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې په دې برخه کې به د دوی ځواکونه هیڅ ډول حسې هم ونه سپموي.
د افغانستان د دینی عالمانو د امنیتی د تدابیر په برخه کې موږ هر ډول همکاري چې اړتیا وي ترسره کوو او په دې برخه کې د هر ډول همکاریو ډاډ ورکوو.
نوموړی وایي امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې د دینی عالمانو د وروستۍ وژنو عاملین ونیسي. یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان دښمن غواړي د دینی عالمانو په وژنه ویره خپره او د جګړې په ډګر کې ترې پراخه تبلیغاتي ګټه واخلي. د چارو کارپوه مدني فعال راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وویل هغه خلک چې فکرونه روښانوي تر ډیره د هدفي وژنو ښکار ګرځي. نوموړی وایي حکومت او ولسي وګړي باید د دوی د ژوند په ساتنه کې کوټلي ګامونه واخلي او هغه دینی عالمان چې وژل شوي عاملین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري تر څو په راتلونکي کې له ورته پیښو مخنیوی وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، اوس هم یو دوه نړیوال مطالب. ایمانوئل ماکرون نن یک شنبه رسمن د فرانسې جمهور رئیس شو. 19 کلن ماکرون په پاریس کې وینا وکړه. وی ویل چې د ټولو فرانسویانو د یوال لپاره به هڅې وکړي. صفی الله ستانگزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
له الیزی معنی سره پخوانی ولسمشر فرانسوا اولاند خدای پامانی وکړه او نوی واکمن ایمانوئل ماکرون ورته راغی.
مسیور له پرزیدنت د ریپبلیک.
اولاند د کار په ورسته ورځ د فرانسې د اټومي راکټونو د توغولو کوډونه خپل ځوان ځای ناسي ته وسپارل. ماکرو چې د لوړی تر مراسمو ورسته خبري وکړي د فرانسې د ټولو خلکو د یووالي ژمنه وکړه. د مخ په وړاندې ان مارش، سی اس سی، غورزنګ او د فرانسې د ځوان ولسمشر همدارس په نړیوالو چارو کې هم د فرانسې د ونډې اخیستلو ډاډ ورکړ. هغه ویل د کډوالۍ، اقلیمي بدلونونو او تروریزم له امله د رامنځته شویو ستونزو د هواري په خاطر به په وخت ګام پورته کړي.
La France dans le monde est éminente.
پنړې کې د فرانسې ماموریت ډېر مهم دی. موږ به د اوسنۍ زمانې د رامنځته شویو ستونزو لکه کډوالۍ کړکېچ، اقلیمي بدلون، انحصار غوښتنې، کپیټالیزم او تروریزم په وړاندې په خپل وار ښه ځواب ورکړو.
Et bien sûr du terrorisme.
ایمانوئل ماکرون د فرانسې د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې چې د می په اوومه تر سره شول شپږ شپېته فیصده رایې وګټلې او خپلې سیالې د ملي جبهې ګوند محافظه کارې کاندیدې ماري لوپن ته ماته ورکړه. د فرانسې تر ټولو ځوان ولسمشر که څه هم زیاته سیاسي سابقه نه لري خو یوازې یوه دوره یې د فرانسوا اولاند په ولسمشرۍ کې د اقتصاد د وزیر په توګه دنده ترسره کړې ده. ماکرو د ان مارش ګوند اساس د تیر کال په اپریل میاشت کې کېښود او د اقتصاد وزارت له څوکۍ تر استعفا وروسته خپلو سیاسي فعالیتونو ته زور ورکړ. داسې تمې دي چې د ماکرو ګوند به د جون میاشتې په انتخاباتو کې چې د پارلمان مقننه قوې لپاره کېږي اکثریت څوکۍ وګټي. ایمانوئل ماکرو په داسې وخت کې د فرانسې جمهور رئیس شو چې دا هیواد د اوزګارۍ لسختریزو اسلام پالو سره د مبارزې او د فرانسې د خلکو ترمنځ د ډیر واټن په څیر لګڼو ستونزو سره مخ دی. خو ځوان ولسمشر نن ژمنه وکړه چې قرار قرار خو په دوامداره توګه به د دغو ستونزو د هواري لپاره مبارزه وکړي.
د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د توغولو پاړه نړیوالو جدي اندېښنې ښکاره کړې دي. بیا هم په دې اړه صفی الله ستانگزی رپورټ لري.
روسیه، جاپان او چین د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل د ازمویلو په خاطر اندېښنه ښکاره کړې ده. د روسیې د جمهور رئیس ویان دیمتری پیسکوف ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره په لیدنه کې په دې اندېښنه ښکاره کړې چې د لری وټن وشتونکي میزایل په ازمویلو سره به د کوریا ټاپو وزمې کړکېچ زیات شي. د پوتین ویان د چین ته د روسیې د ولسمشر د ننني سفر په جریان کې دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د چین او روسیې ولسمشرانو د کوریا د کړکېچ په له یو بل سره په تفصیل خبرې کړې دي. چین هیواد له اقتصادي پلوه د شمالي کوریا یو متحد حسابيږي خو دا واري ټینګار کړي چې د شمالي کوریا لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه خلاف کار دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا اندېښنه هم ښکاره کړې چې په سیمه کې به لانجی زور واخلي. د امریکا متحده ایالاتونو بیا په یو بیان کې ویلي چې فکر نه کوي روسیا به د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایلو له ازمویلو سره ډیره خوښه وي. د سپینې ماڼۍ په دې بیان کې ټینګار شوی چې په شمالي کوریا باندې بندیزونه باید زیات کړای شي. جنوبي کوریا هم د شمالي کوریا لخوا د بالستیک میزایل ازمویل غندلی او دا کار د جنوبي کوریا او ټول نړیوالې ټولنې د امنیت او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک کاره سرغړونه بللې ده. د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این د عامه اړیکو مسؤل یون یانگ چن وویل
بوکانه میزایل پرسای ده
مونږ د شمالي کوریا لخوا د میزایل ازمویل غندو د ادم ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک کاره سرغړونه ده. دا کار د کوریا ټاپو وزمې او نړیوالې ټولنې د امنیت او سولې په وړاندې یو جدي ننګونه ده. شمالی کوریا د یک شمې پورس لری واټن وشتون کې میزایل و ازموي. دغه میزایل تر یو نیم ساعت مزل روسه د 2000 کیلومتر واټن په وهلو سره د جاپان په سمندرګي کې چې د کوریا ټاپو وزمه جاپان او په لری ختیځ کې د روسیې سره پولی لري ولوید. جاپان بیا ویلي د جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو په همغږي به د شمالي کوریا په اړه قاطع اقدام کوي. د خبره د جاپان صدر اعظم شینزو آبه روسه له هغه نن په ټوکیو کې خبرې اعلان ته وکړه چې د ملي امنیت سلاکار یې خپل امریکایي سیال مک ماستر سره د شمالي کوریا د بالستیک میزایل په توغولو ټلیفوني خبرې کړې دي. جاپان مده متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا په نږدې همغږي کې معلومات ورزوي او د شمالي کوریا په اړه به پریکنده عمل وکړي. موږ به همداراز له روسیې، چین او نړیوالې ټولنې سره په دې همغږي شو چې شمالي کوریا وهڅو څو د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړې سره سم عمل وکړي.
قدر من اوریدونکو په بخښنې سره د وخت کمخ لامل مونږ شوي کړی چې د غره پورت ته بشپړ خبر کړو. خو تاسو کولی شئ